درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندیمو دی ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ د ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي او په دې پروګرام کې به موږ نن د کونړ ولایت ته ځو. په کونړ ولایت کې په شتو مسلو به خبرې کوو او همدارنګه به د اوریدونکو نام اورو چې دوی په کونړ کې څه مسلې لري. هڅه به کوو چې د کونړ ولایت چارواکي هم راسره پکې برخه واخلي په دې خپرونه کې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرو ته. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو له درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هیله شوې ده چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوې. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان لپاره البته د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډیره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. میری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډیره ښه پوهیږم چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بار زغمي او وړي. امیری دا ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته په خطاب کې لیکل شوی کړی ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو له درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله اخوند د ټول بخنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کېږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجي ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلورلو تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په یوې خبر پاڼه کې دا خبر ورکړې، خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تړون له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان بیرته ترلاسه کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوې چې پراخ ونه لمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه او میکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسین له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمېنه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمېنه نوي دلی کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلو بندیز لګیدلې. خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایمز څلور لارې کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالر په ارزښت جنگي الوتکې اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-350K هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې اسرائیل کولی شي چې د تړون له مخې 6 نور هلیکوپټرې هم وپیري. تمه ده چې دا هلیکوپټرې په 2026 کال او تیل ورکوونکي الوتکې یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او جرمنی به نن درې اټومي بټۍ مړې کړي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخ له اټومي انرژۍ ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټۍ په پروګدروف، ګروندي او د ګرندر منګن سي مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2011 کال کې د پخوانۍ صدر اعظم انګلا مرکل په وخت کې د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی و. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي بیرته درته په ولایت په ولایت پروګرام کې هر کله کوله کوم مخکې مو چې یادونه وکړه. نن د ولایت په ولایت پروګرام په دې غاڼه کې کونړ ولایت ته سو. کونړ ولایت د افغانستان یو غرنې او د یو بهاند سند لرونکي ولایت ته سره لدینا چې طبیعي ښکلا لري او همدارنګه پریمانه اوبه او سمسوري ځنګلونه لري، خو بیا هم غربت، بېوسلي او په کړاو کې د خلکو ژوند په دغه ولایت کې له تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. په وروستیو کې په کونړ ولایت باندې، البته په ځینو سرحدي ولسوالیو باندې، د پاکستان لخوا، البته د پاکستاني نظامیانو لخوا، د توپونو د بریدونو مسله هم ده. دغلته د ځنګلونو د وهلو ستونزه هم شته. ښوونځي، مکتبونه، معارف، په دې ټولو مسلو به غږیږو. موږ په دې خپرونه کې بلنه ورکړې ده د کونړ ولایت څخه مولوي صاحب محمد اجمل ته، د ټولنو له ستونزو یو خبر څوک دی. همدارنګه به وروسته د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد قاسم خالد هم را سره په خبرونه کې یو ځای شي. اوریدونکو ته هم اوس د شمیرې اعلانوم هم وروسته ورته بلنه ورکوم چې د دې خبرونې په جریان کې هر وخت د کونړ په اړه باندې څه خبر لري، پوښتنه لري، نظر لري، شکایت لري، ستونزه لري، کولی شي چې موږ ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهي. یوه شمیره مو د واټساپ ده چې که انټرنیټ لري په واټساپ باندې راته زنګ وهلی شي، او هغه دا ده چې 00 24 22 11 2 46 01. دا شمیره چې تاسو په خپل ټلیفون کې ثبت کړئ، بیا د موږ واټساپ درته ښیي. شمیره درته زه بیا تکراروم: 00 24 22 11 2 46 01. همدارنګه بل شمیره موده چې په دې البته مستقیم زنګ وهلی شي، هغه 00 24 22 11 2 45 01. د سیر سره مولوی صاحب محمد اجمل یو ځای شوی دی. مولوی صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه راته ومنله او راغلی خبرونه ته. راځئ له تاسو به واورو د کونړ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه. دغلته د خلکو ستونزې څه دي، بریاوې څه دي، له تاسو به یې پیل کړو، بیا به مخکې ولاړ شو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامت کی زدا زادی رازو کارکون کو حاضرون او قدرمن والی صاحب او ټول اوریدون کو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. خلک کې ډیر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکې زراعتي دی نشته دی، او خلکو مصروفیت یې تجارت دی، وظیفی دی، او نور زراعتي ځمکه چې دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په روستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او رافیدا شو، چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده، چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې دی تعلیم او تربیه، په دې برخه باندې هم یو تاثیر شوی دی. د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوې وې، پروژې وې، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بېوزله دي، خلک غریبانان دي، او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بېوسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسیدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولوی صاحب، تعلیم په برخه نه به راپیل کو. تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وې. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم دموږ رپورټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د هلکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیزې کړي دي. په کونړ کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې دغه ستونزه د خلکو څومره جدي ده؟ یعنې د کونړ ټول ماشومان دا مهال کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي؟
د کونړ معارف الحمدلله اوس د زور په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان یې بې معاشه هغه خپل مسؤلیت ته وظیفه سرته رسولې ده. د کرا په عوض باندې چې کرا ورکړي د هغې وسې نه کېږي، فایده تللی دی ښوونځي ته او درسې پریښی نه دی، د خپل ساعت نه وروسته شوی نه دی او د خپلې وظیفې نه وروسته راغلی نه دی. خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د دو کلونه قزحمه استادانو چې هغو کار کوو او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو، ماستر کوو، تاسو ته د ساعتوار پیسې درکوو، او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې. ډېر په همت باندې، ډېر په غیرت باندې، ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله. هغې د تعلیم په برخه کې، هغې د فلان په برخه کې، هغې د تدریس په برخه کې، هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه. متاسفانه چې هغو ته د هغه کار عوض او بدله ورنه کړل شوله. یوه ستونزه چې ده هغه دا ده، دویم د معارف په برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي، په هغې تعمیر باندې کار روان و چې هغه همدغسې نیمګړي پاتې شو. نو دغه دویمه ستونزه د معارف چې ده دغه ده. په دې اخره کې یو کار ښه وشو، دینی مدارسو دپاره تعلیمي نصاب چې دی دا بدل شو، او د نصاب د بدلېدلو سره متصل کتابونه ورته راورسېدل، راواستول شو کتابونه راغل. او د هغې دپاره چې کوم نصاب جوړ شوی و د هغې سره مکتوب او لایحه طرزالعمل ټول راورسېدل. نو یوه لویه لاسته راوړنه چې وه په دې اخرو کې دینی مدارس دپاره دا وه. اوس هم په دې حالاتو کې مونږ د مالي وضعیت مطالعه کوو، وګورو د ډېر سخت غربت سره، د فقر سره، د بېچارګۍ سره، او د 3000 روپو بس زندگی او ژوند چې معلم غریب هغه باندې مشتري.
دغه 3000 روپۍ ما وبخي مولوی صاحب اجمل دلته یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو ترازم د دې خون کو په مسله غږیګو خا دې قطه شو. دغه ماشونه دغه 3000 روپۍ چې تاسو یادې کړلې دي، خون کو ماشونه ایوازې کونړ نه دی بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځندېدلې دي. په کونړ کې په ورستوي څو میاشتو کې خون کو کم ماش اخیسته؟
په کونړ کې د درې میاشتو ماشت اخیستل شوی د اساس سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړي دي.
دای دی طالبانو د راتګ نه وروسته ترلاسه کړي دغه ماشونه؟
او د طالبانو د راتګ نه وروسته درې میاشتې ماشونه دي واخیستل، د اساس سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې. نو د طالب معلمانو د ستونزه یوه ستونزه دا ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دي. دغه زندگی د 3000 روپو د سړی دغه باندې میاشتې د یو زندگی او ژوند سره برابر کړي. نو دا ډېر واضح ژوند دی، خو هغې کوم په دې دو میاشتو ماشونې فاتې دندې رسېدلي. خو طالبانو د خپل دغسې معلمانو چې دی د خپل د سم دروازه تړلې نه ده، خپل شاګرد یې رخصت کړی نه دی، او د خپل مکتب د دسو تدریس نه رخصت شوی نه دی. نو دا د کونړ د معلمانو د یو همت او غیرت د ستایمه، او په دې باندې فرین او شاباسي یم. سره دینه چې په وار وار باندې ادارو ته مراجعه شوې ده، ولې څه پاتې مرغلی او غږ مو چت کړی دی. ازمو چې کوم نماینده دی د مکاتبو د شوراګانو اسف حیات الله هغه غریب هم خپل آواز اوچت کړی دی، د مالي ستونزې رسولې ده. خو ستونزه د ملک په سطحه باندې وه، نو ځکه په دې خاطر باندې په کونړ کې نه حل کېدله.
مولوی صاحب محمد اجمل، د نجونو ښوونځي په ګڼو ولایتونو کې تړلې دي، په کونړ کې څنګه چل دی؟ په کونړ کې د جرکیو ښوونځي پرانستل شوي دي او که تړل شوي دي؟
د کونړ کې هم د شپږم نبره چې دي دغه مکتبونه بند دي، او د عمارت دغه دا خبره دا ده چې څوک مراجعه کوي هغه شاګردان ورځي، د هغو والدینو غوښتنه کوي، هغې ورته وایي چې طرزالعمل راځي، لایحه راځي د وزارت نه. نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغرې شي، لایحه ری شي، تاسو ته به بېرته د تعلیم مونږ دغه کوو، زمینه سازي کوو.
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه وو، که څه هم رپورټونه هم پرې لرل، خو زه غواړم له تاسو نه واورم. په تېره دوره کې یعنی په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وې او په څو ولسوالیو کې
وو، د جنکو مکاتب زیات وو، لیسې وې، متوسطې وې، ابتدایګانې وې. تعلیم د کونړ خلک، غریب خلک دي، خو تعلیم ډېر علاقه منه او دغه دې یو مینه او محبت لري تعلیم سره. ډېر زیات تعلیم یافته خلک هم لري، غربت او فقر کې شک نشته دی، خو د علم سره د ذکر سره په مینه کې او په دې کې شک نشته دی. نو ډېر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري، خلک هم لري، جنکۍ او هلکان په شریکه باندې ښوونځي جدا و. غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغوی د تعلیم نه وسته شوي نه دي، که ورور مکتب ته تللی دی نو خور هم تللی ده، او هغوی خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وسته شوي نه دي. مکاتب یې جدا و، د مخکې هم د جنکو لیسې جدا وې او د جنرالکانو لیسې جدا وې، مختلط دغه ابتدایګانې وي. هغه هم په دې اخره کې به مکتوب راغی چې مختلط مکتبونه باید نه وي، د جنکو د هلکانو مختلط مکتبونه چې دي هغې ختم کړه او هغې سره جدا جدا کړه. د ښځینه و دپاره استادان هم جدا کړل، چې کمې د جنکو لیسې دي مکتبونه دي باید هغې دپاره استادان هم زنانه وي.
مولوی صاحب محمد اجمل په همدې هیله چې بیرته په کونړ کې نه یوازې دا چې دي ښوونکو ستونزې د څو کلونو راهیسې دوام لري په ټول افغانستان کې، ښوونکو سره په بیلابیلو برخو کې ژمنې شوي، د کورونو ورسره شوي، د نمرو ورسره شوي دي، په تیر نظام کې هم ښوونکي یوه داسې طبقه پاتې شوله چې تر پایه پورې په اصطلاح خپل وظیفه لکه تاسو چې ویل هغه سرته ورسوله، خو امتیازاتو کې فرق رانغی. او اوس هم ښوونکي هغه څه چې دوی تر سره کوي تر هغې ډېرې مرستې او همکارۍ ته د دولت اړتیا لري چې وضعیت بهتره شي. واورېدونکی دی له کونړ نه دایره اخلو، بیرته راځو خپل بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، د کونړ ولایت له مالی کړي ونې له ستاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هم مولوی صاحب فقر او غربت او تعلیم په برخه کې خپله خبرې وکړلې او هر څه روښانه کړل، خو یو شی زمونږ د والي صاحب نه غوښتنه ده، پریا کړه چې ستاسو خپرونې ته وصل شي. دا پوښتنه هم ترې دغه کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي، باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغوستلي دي، باید د دې مخنیوی وشي، ځکه چې دا د ملت شتمني ده او که هر څوک دا په غیر قانوني توګه باندې زنګونونه وهي او که دا معدنې وباسي، دا یو ملت سره خیانت دی او دا د وطن سره خیانت دی. په دې حق لکه باید د کونړ د ولسونو او د کونړ د خلکو غټه غوښتنه همدا ده چې دا معدنونه زر تر زره بند شي او دا زنګونونه هم بند شي، چې د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا د ملک یو شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې زنګلونه وهل کېږي یا معدنونه، تاسو څه وایئ چې دا موږ خو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي یا لږ تر لږه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، زنګل وهنه پای ته رسېدلې ده، غیر قانوني د معدنونو کیندنې پای ته رسېدلې دي، تاسو د یو ځایي اوسېدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره انسب ووایو، مونږ دغه مولوی صاحب خپله هم خبرې کو، مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو، د چپې درې ولسوالۍ داسې یو وه چې 500 متره کې معدنې شروع دي، عملاً په اوس کار دی. دغه شان کړو ماڼوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو، د ماڼوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې دي هغه کو مونږ تاسو وګورو، هلته داسې معدنونه خو چېرته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی، خو دل دغه ساحو ته دی خپل پلاوی ولېږي. دغه زنګونونه کو مونږ تاسو ته وښیو چې ناړې ولسوالۍ شوه، شیدل ولسوالۍ شوله، دا خپله د پیج دره شوله، خو دلته لاړ شي، دلته د افغانچی چې دي د دې دغه چې دی د اواز تقریبا 10 کیلومترې 10 کیلومترې پورې اورېدل کېږي. شته دا یو غرنۍ ساحې دي، غرونه دي، ولې چې اوس امارات اسلامي په هغه ساحو کې دی چې هلته هغوی اوس دغه کې او هغه ساحو کې زنګونونه نشته، ښکته اوارې دي، کو هغه درو ته مونږ سفر وکړو، هغه درو ته لاړ شو، هلته وګورو، عملاً مونږ ته هر څه روښانه معلومېږي، صحیح ده اقدامات شوي دي، خو بیا هم هغه اقدامات تجدیدي اړتیا ده چې باید وشي او هغې د خلکو غوښتنه نه.
که تاسو کولی شئ یو واریم دا نوم د مانه هیر شو، که بیا هم راته نوم ووایي او راسره یو شیبه په لاین کې پاتې شئ، موږ به خوشحاله شو یو بل اورېدونکی به راواخلو. تاسو راسره اوسئ، کیدلی شي چې وروسته راته د کونړ په وضعیت باندې نور هم ووایي، معلومات راسره شریکې په نورو برخو، د روغتیا صحت په مسلو باندې به هم وغږېږو، کیدلی شي؟
صحیح ده.
په لاین کې راسره اوسئ، یو بل اورېدونکی دی دا راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
محترمان صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
ستړی مشه همدرد صاحب له لغمان نه. مهرباني، موږ په کونړ ولایت غږیږو، کونړ او لغمان سره خوا په خوا دي.
دماغ دغه نظر ده صاحب، کنه چې دغه کمې ګولې د توپونو راځي کونړ ته، کنه او ډېر هیوادوال زمونږ دې ته مجبوره کړي چې هغه تر لغمانه را رسېدلي، کنه ما خپله بله ورځ یو سړی سوال یې کاو، ځوان سړی، او ما ورته ویلې ولې او ته کوم دی نه راغلی وای زه کونال نه کنه مالوس خو آزاد آزادي د خپل دې ته ولې نه ځو مونږ پاکستان ولي او انګام ولسوالي ما په خیال یاد کړله نو دغه خدای طالبان هم ډېر زر لاس په کار کې په دې باندې او دا بند کړي او دغه مې نظر ده کنه چې دا د پاکستان د ولس او د نظام د اسلامي امارت ترمنځ د فاصله پیدا کول غواړي او دا خپل ولس په خپل نظام باندې بې باوره کوي او دغه مطلب دا نور څه ول ترلاسه کول نه شي او ولس نه دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري او خپل نظام سره ودرېږي طالبان نه دا خواهش ده چې په جدي توګه داسې کام ورته وکړي او دا هېوادوال له دې ستونزو نه خلاص کړي دغه مې نظر
مننه وروسته والي صاحب سره ژمنه کړې د مام کار به په څو شیبو کې ورته زنګ ووهي او که ټلیفون کار وکړه ورته سم و لا هغه به په دې اړه باندې بیا واورو چې د هغوی نظر څه شی دی حتما خو زه اوس راځم مولوي صاحب محمد اجمل ته مولوی صاحب د روغتیا وضعیت البته د نورستان کې ډیر خراب و له هماغه پخوانیو وختونو نه ډاکترانو ته کله معاش نه رسېدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لرې پرتو سیمو کې هم روغتیایي کلینیکونه وضعیت له پخوا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و اوس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا که یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغه شي ماشومان ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوې او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه وکړي
د کونړ وضعیت که مونږ مطالعه کوو او ګورو د کونړ ولسونو کې یو شهامت موجود دا دی چې دوه برخې د سیاست نه دي برکړي دي یو د معارف برخه او یو دویمه د صحت ولسونه نه پرېږدي چې معارف سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرئ او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړي ده چې ډاکتر لکه څنګه چې بې طرفه دی همدغسې بې طرفي ولساتلې ده هغه کلینیکونو کې چې دوایي پکې کمیږي رسیدګي ورته نه کېږي په نظام هم غږ کوي په دولت هم غږ کوي هغه مالداره خلکو باندې هم غږ کوي چې باید دې ته رسیدګي وشي په اخرو کې د نړۍ نه د غازي آباد نه د انګام نه چې جنګونه د شدت پیدا کړ د طالبانو د دې د تیر نظام د جمهوري نظام او اخرو د خلک را کډو شو دلته په مکاتبو کې دیره شو دې مرکز کې په نارنګ کې په څوکۍ کې پر سرکارنو کونړی خاص دا ولسوالۍ دې مرکز نه ښکته جربه تر سفرتي ولسوالۍ دې په دې مکاتبو کې ظفري وتل دا کې د فار بیا رئیس سزامی په خپل رئیس معرف چې چون کې هغه مکاتب او معرف پورې تړلی او د ولایت یو نمائنده او هغه هم ګرځیدل چې د دې خلکو د صحت برخه وګوري چې دلته ماشومان بیماری مریضان کېږي ماشومان ته هغه صحیح خدمات صحیح رسیږي او کنه اوس هم دوایي کم شوي ده په هسپتالونو کې په دې کې شک نشته دی ځکه غوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی په صحت په برخه یې کړی دی د معارف په برخه یې کړی دی د اقتصاد په برخه باندې کړی دی د تجارت او د حاصلو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري دی کې شک نشته خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض ور وړیا شوی دی او د هغه ته دوایي نه ده لیکل شوي هلته ډاکتر موجود نه وي یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی او نور ډېر کمزور دغه خو شته دی نیمګړتیا خو شته دی چې ځکه هغه چې دوایګانې نه دي رسېدلې څنګه چې مخکې وي او مناسب خدمات چې وړاندې شي هغسې به نه شوي خو دغه چې مایوسه مریض هم زموږ د کلینیکونو نه تر اوسه پورې هغه په شیګل کې په ډېره بره ساحه کې کلینیک لري په پیش کې لرو موږ په ځانګام کې فره ولسوالۍ کې موږ کلینیکونه لرو خو الحمدلله مراجعین ورځي او هغه لومړني خدمات هغه ته ارزه کیږي او هغه خدمت کوي
ډېر زیاته مننه کوو د ما همکار ماته وایي چې د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والي صاحب مولوي محمد قاسم خالد را سره یو ځای شوي خا وای چې پنځو د یکو وروسته به یو ځای شي دغه اوریدونکو چې مخکې موږ سره په تماس کې و دته به ورشم دغه د ځنګلونو د وهلو په اړه باندې تاسو وویل فکر کوئ چې دا پروسه له پخوانه روانه وه د طالبانو په وخت کې زیاته شوې ده کمه شوې ده داسې څه معلومات درته شته دی
انڅه کو وایو تقریبا دا پروسه ډېر د خپل روانه ده دا اوس نوې خبره ده چې موږ وایو چې دا نوې خبره ده یا د امارات اسلامي تراتک سره دا دغه ده ولې دا پروسه ډېر د خپل روانه ده خپل وخت چې په طرف هم دا کېدل او وهل کېدل و سما غشان وهل کېږي او تقریبا څو وخت مخکې چې امارات اسلامي اعلان وکړي چې موږ یو کمیسیون نه ولایتونو په ستاسو باندې ته جوړیږي
او دغه څنګه ساتنه وکړي څنګه لړۍ خو کوم شوی دا خو ولې موږ غوښتنه ده چې هغه لړۍ بیا هم روانه ده خلک ورځي خلک دغه لړۍ کوي خو چې د دې مهمه خبره ده چې د ولسونو غوښتنه ده چې دې مخنیوي وشي ځکه چې هغه ساحې چې ډېر لري ساحې دي د دولت د کنټرول لري دي هغه ساحو کې وسم په غلا او په دغه معنی هغه خلک چې مخکې دا کاروبار وسی وهي دا لړۍ روان نه شي دا اوس بیسي په ټاپه موږ وایي چې د صفر سره صفر د ودرېدلې ده روانه ده باغ شان کومنګ وای د کلنګل درو ګورو پاغه تاسو چې موږ دوستان دي ملګری دي هغه نه دا غوښنه موږ دا بازي وخاورو چې څنګه نو وای چې کوتل تشکل درې تمنګ را شو دلته موږ وای چې سپور تا نالې او اسمار دغه صحیح دي مری ان څه دا په ټول کې کوم من په ټول ولایتونو کې چې کوم ولایتونو کې څنګه نو دي نو سینه چې د سپور سره سپور دی والتي دي
ډیر مننه مولای صاحب محمد اجمل په کونړ کې یو شمیر پروژې وی چې پیل شوی وی په تیر حکومت کې هغه د زینو ودانیو جوړول وو همدارنګه زینې نورې بنسټیزې او بنیادی پروژې وی چې کار ور باندې پیل شوی وو دغه پروژو په اړه باندې وس وضعیت څنګه دی ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړې پاتې دي که بیرته پیل نه شي ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي دلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړې پاتې دي تیرې دورې نه
کونړ کې په دې خرنو لسو کلونو کې ډېر کارونه وشو استنادي دیوال بونډروال فنوم باندې د سینتا دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روانو او یو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړې پاتې دي اګر که د پروژو د کارکردګۍ نظر خپل راځي نو ما ځکه زموږ د خپل په یو پروژې شاهد یم چې دغه زموږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده دغه کارونه چې علما کتل ما هغه وخت سره درې تماري سره شریکول دغه مسؤلینو سره مې شریکول او هغه کیفیت مې ولنه غوښته چې په شکل باندې چې هغه روان کړي او چې هغه صفر دي کو هغه سم چې موږ ورته مکاتبو کې ژوندۍ مثالونه شته چې په تقریبا یو چا چې ورشوي دی دیم چې دی فاتې دی دروازه و شدار به کې نشته دی پلاستر نه دی شوی لاندې به کې فرش نه دی چې ورشوي او شاګردان په بوټو لاندې شناس مانه تر ناشتي دا کې نه غیر ځینې کلینیکونه دي چې په غو باندې کار روانو دا د بونډروال پروژې چې د ځان فکر کوم ځم سره نه رسیدلی کوزه د سپینجو ما سره په دغه ساحو کې پاتې ده د څوکۍ په ولسوالۍ کې نو نورې پروژې دي زمونږ یو غوښتنه دام ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان وو چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو هغې باندې کار شروع شو هغه سرته ونه رسېده د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوې وه د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته خو د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو نو زموږ ډیر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي
ډیره مننه مولوی صاحب یو اوریدونکو را سره وصل دی د نبا واورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
تاسو محترم او دواړو ملمنو ته سلامونه کوي وړاندې کوم زما سوال البته والی صاحب ته راځي دا د خاغلی غنی د وخت نه شروع ده چې د پاکستان د کونړ ساحې په دوګونه نیولې نو د والی صاحب دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستانی دغه سرحدی ځواکونو مشرانو سره کتلې دي او یام د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي دوی څه غواړي دا ځکه چې تاسو ارزونه ته ده چې دوی د ساحوالي په دودونو باندې ویلي دوی څه غواړي دا یو سوال ځواب
ډیره زیاته مننه له والی صاحب سره په څو شیبو کې د مونږ تماس ټینګیږي اتمن به دا پوښتنې ورنوکو یو اوریدونکو موږ ته پیغام ثبت کړی دی دغه پیغام به مو اورو چې څه وایي
کوم زړه زده ر دو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وایم وایه سه محترم څه زما دا پښتنه ده چې د پاکستان چې د چغوندې ریبتی دغه مخنیوي ولې په کلکه نه کوي باید په کلکه مخنیوي وکړي دا د څه لپاره ریبتی دوی د څه مقصد لپاره
ډیر زیاته مننه له دې اوریدونکو نام دوستانو ته زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی ولایت په ولایت خبرونه خبريږي او نن پکې د کونړ ولایت ته ورزو او د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږیږو یو اوریدونکو را سره وصل دی مهرباني وکړئ څه کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام غږ مخبریږي مهرباني
وعلیکم
السلام.
پښتانه مینه د نن ورځې مېلمنو څخه دا دی چې د کونړ سیمه موضوع چې ده د شل کاله کېږي تېر دولت خلکو ته وي چې دې باندې مونږ بند جوړوو. تر نن ورځې پورې هېڅ هم نشته عمل کې کوم نظام.
د دې اوریدونکي تلیفون قطع شو خو غالبا خبره واضحه شوه. ویل چې د تیرو شلو کلونو نه بلکې همیشه یو نظر و چې د کونړ سپاند سیند دی او په دې سیند باندې بند جوړېدلی شي بلکې بندونه جوړېدلی شي او ټولو حکومتونو ژمنې کړي دي سروېګانې کړي دي خو تر اوسه پورې د کونړ خلک د کوم بند جوړېدو شاهد نه دي. مولوي صاحب محمد اجمل دغه د بندونو خبره تل کېدله په پخوانیو وختونو کې هم کېدله. تر اوسه پورې په کونړ کې د کوم نوي بند پرته له دغه اسد آباد نه د کوم نوي د اوبو یا د برېښنا د تولید د بند کار عملي شروع شوی و په تېرو څو کلونو کې؟
نه، د کونړ د ولسونو بار بار غوښتنه د جمهور نه به همدا و چې مونږ ته دغه څه تاغ بند چې دی دا جوړ کړ. په دې خاطر باندې چې یو خو هم هوایي زیات شي او دویم دا دی چې د ولسونو به په کار باندې شي او د دا تقریبا دومره زیات بجلی تولیدولی چې ټول افغانستان د دې بجلی نه مستفید کېدلی شي. نو بیا په دغې باندې په دغه سلسله کې د هغه وعده دا وه چې زه دغه بند باندې کار شروع کوم. دوه درې ځله حیاتان ده دغه ځای سروې کړه دغه ځای ډیزن کړه دای وکته او دغه بد منهګي بند چې دی په ده باندې عملا کار شروع شو. هغه بیا په دې اخرو کې چې کوم نیمګړتیا په کې وه هغه خلاصه شوله. هغه برخه اسد آباد ته راغې ښار او دفترونه او کلي ټولو ته د وټفوره پورې دغه د شاخیلو اندرسی دغه ساحو ټولو ته برخه ورکړه. خو دغه چې دی د سره تاق غوښتنه چې د ولسونو وه د سره تاق وه او هغې باندې اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نورې وړې وړې پروژې خلکو شخصي مصارفو باندې په ولو باندې جوړې کړې وي یا په داسې روان اوبو باندې چې هغه د یو کلي دپاره دوه کلو دپاره درې کلو دپاره کار وکړي او داسې چې په دې لوی سیند باندې جوړ شي نو دغه سډیمونه نه دي جوړ شوي په کونړ کې اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ په کونړ کې د اوبو بندونه هم جوړ شي. یوه اورېدونکی په تماس کې دی، دا به راواخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، وکیل احمد له هلمند.
ستړی مه شئ وکیل احمد له هلمند نه. مهرباني وکړئ غږ مو خپرېږي، راډیو مو چپه کوي، لږ لږ خاموشه کوي، غږ مو نه شي. و اوس د راډیو غږ چپ شو نو اوس تاسو خبرې مونږ هم واضح اورو او تاسو بیرته د مونږ غږ واضح اورېدلی شئ. مهرباني اوس وایي.
زموږ د دامه کې د مسئله څخه دغه پوښتنه وه چې دغه د کونړ د اوبو افغانستان ته کومه پایداره رسېږي که کومه خاص پاکستان ته روانه ده؟
مننه، دا به هم تنې پوښتنه وکړو. مونږ کوشش کوو د مونږ دغه ټلیفوني کرښې جوړې نه دي او ټلیفون مو سم نه وصلېږي، خو بیا به هم هڅه کوو چې خبرې وکړو له والي صاحب سره. دغه اورېدونکی چې مخکې را سره و، متاسفانه ما کوشش وکړ چې نوم یې تنې واخلم خو ونه شو. له ده به دا وپوښتم چې د سړکونو او دا اوس میراته تخنیکی همکار وایي چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد را سره روخ دی. مولوي صاحب ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو چې له خپلو بوختیاو سره هم د موږ بلنه ومنله. پوښتنې چې تاسو نه وایي د اورېدونکو لخوا ډېرې مطرح شوې. تر ټولو لویه پوښتنه چې بیا بیا کېدله هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د توپونو د ډزو مسله وه. دغه وضعیت اوس څنګه دی؟ څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي، البته د دواړو خواوو ترمنځ. اوس وضعیت څنګه دی؟
له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته هم وخت راکړه تر څو د کونړ په وضعیت باندې له تاسو سره هغه واقعیتونه شریک کړو. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو او پاتې سو د اورېدونکو د پښتنې فرادته باندې دا د کرښې لږې غاړې نه او دې غاړې ته چې کله کله واقعات پېښېږي دا نوې خبره نه ده، دا خو تقریبا ډېره زړه خبره ده او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډېر زیات کنټرول شوی ده. د تل حل لپاره الحمدلله داسې د پام وړ مشکل په دې رابطه باندې نه لرو.
دلته څو اوریدونکو ویل چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره یا تاسو د ولایت په سطح باندې پخوانی حکومت کې خدا ستون زوا مګ رپورټونه درلودل، آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبرې کړي چې هغوی څه غواړي، ولې د توپونو ډزې کوي، مشکل کم ځای کې دی؟ دا د یو اوریدونکو پوښتنه وه مخکې په خبرونه کې.
یو خو عمومی وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړی دي. نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته دا ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي. کله ناکله محلي مشکلات پیښیږي، هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي، او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي. سره
د نجونو د ښوونځیو مسله، بلکې په مجموع کې د ښوونځیو مسله، په کونړ کې په پخواني حکومت کې هم ښوونځي په ښه وضعیت کې نه و، خصوصا د لرو پرتو غرنیو درو ښوونځي. اوس د معلمانو تنخواګانې او معاشونه هم که څه هم د څو میاشتو معاشونه خو مخکې مولوي صاحب اجمل وویل چې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم معلمان په اقتصادي لحاظ باندې په ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د تعلیم د عمومي وضعیت په اړه باندې دغه ننګونې چې دي، په دې اړه تاسو څه وایي؟
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي، او ان شاء الله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به الله رب العزت حل کړي. او د معاشات او فرابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولې دي، ډېر هدف لري د معاشات او موضوع حل شوی ده. البته دا د دوه میاشتو معاشات پاتې دي په کونړ کې، موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده، په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه معاشات هم اجرا شي. نو ان شاء الله امید شته چې دغه مشکل نه هم موږ خلاص کړو، خدای ته وسپارو.
خاخله خالد، یو بل خبره چې د کونړ په اړه باندې کیږي د انجونو د ښوونځیو مسله، البته د ټول افغانستان په سطح ده، خو کونړ کې لزګونه زر انجونی په مکتبونو ته تللی، او اوس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای موږ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغوی څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې غور کړی، په دې اړه باندې څه نیت لرئ چې پرانیستل شي؟
بله، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزي ادارې سره په رابطه کې یو، په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي. تر ډېره حده پورې ان شاء الله چې کوم شته مشکلات وو، نو ان شاء الله د هغو لپاره د حل لارې چارې لټول شوي دي. امید شته چې په را روان وخت کې به ان شاء الله دغه کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو، تر څو د نجونو هغه د عزت خبره د هغه مکمله په نظر کې ونیول شي، او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي، په هغو چارو باندې لګیا یو، ان شاء الله په کم وخت کې به خدای دا مشکل هم سره حل شي.
دغلته سلفی مسلمانان چې دی په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کیږي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یا نیول کیږي. داسې شکایتونه په لومړنیو کې و. د تاسو او د دغه خلکو ترمنځ، د دغه دینی عالمانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ څومره تفاهم شته؟ آیا اوس هم دغلته د سلفی لارې پیروان لستونزو سره مختی کنه؟
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانیون او علما کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامداره مجلسونه کړي دي، ناسته مو کړې ده. ان شاء الله د کونړ په سطحه به څوک داسې یو مثال پیش نه کړي چې د سلفیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چاته تهدید متوجه شوی وي. نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرونه او نه داسې پیښه منځته راغلې ده. علماء کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري. موږ دوامداره لوګو سره مجلسونه کوو، ولایت ته مارا غوښتې دي، په میاشت کې یو ځل دوه ځلې موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو، او د دوی له مشورو نه موږ استفاده کړې ده. نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرونه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې وې، نورې ستونزې هم وې. زبه دا ادعا نه کوم چې د غزنګلونو او قانونو د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګنده دا خبرې وکړلې، وی ویل چې د زنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په زینو سیمو دی کونړ کې شته دی. اوس خو هم نیت دی تاسو د کونړ بیلابیلو سیمو ته لاسرسی لرئ، تللی شئ، ځواکونه مو استولی شئ. ولې د دغې مخه نشي نیول کېدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپې درې مانوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه هر څه چې دي په بشپړه توګه پای ته نه دي رسېدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ بېخي حق د اولیت ورکړی ده چې کله موږ کونال ته راغلل او دا د قانونو په خپل سر کندنه او دا د ځنګلونو وهل موږ پوره ورته متوجه شول. د موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورد کې هغه لرې پرتو سیمې ته لاړله او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړی دي. په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سله باندې کنټرول شوی ده. البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي، خو د هغې د مخنیوي لپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې. نو انشاءالله امید شته چې په دغو لارو فرعي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سله کنټرول شي. خدای کوسه.
مولوی صاحب محمد اجمل تم بروستر اعظم خو په معذرت سره چې والی صاحب سره ماشمنه کړی ده چې زبدې د شتشل د یکون زیات وخت نه نسم نو د خپل پښتنې د سره خلاصوم. والی صاحب د غربت او بیوزلۍ موضوع په افغانستان کې نوې موضوع نه ده، خو په وروستیو کې بیکاری، غربت او بیوزلۍ زیاته شوې ده. سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي. په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه، د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي. په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو د بیوزلۍ او غربت د کمول لپاره اقدامات وشي. په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده. موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو، له مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. انشاءالله که هغه پروژې په کار باندې شروع وکړي، تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي. همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړی ده په مختلفو برخو کې، د مهاجرینو په برخه کې، په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي. خو البته دا د بېوزلۍ کچه طبعا یو څه ناڅه زیاته ده. دغه شته کومکونه چې سوي دي دا موږ کم بولو، خو انشاءالله چې پلانونه په نظر کې لرو، امید شته چې د هغو پلانونو له پلي کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حده پورې راکم شي.
ویل کېږي چې د طالبانو په واکمنېدو سره ډېرو ادارو نه پخواني مامورینو ته ځواب ورکړل شوی. په کونړ کې هم داسې رپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي، معاشونه یې نه دي اخیستي. تاسو د دغه ډول انتقادونو او ادعاو په اړه څه وایئ؟
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم کار ته تشویق کړي دي چې کارو ته راشي. البته دا د معاشاتو یو عمومي ستونزه وه. موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي، هغه یو تعداد مامورینه چې هغه تقریبا ډېر ضرورت نه ورته محسوسېږي، نو که هغه په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم موږ ته راسي انشاءالله کفایت کوي. خو نور داسې نه ده کېکه سوی چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړي دي. د موږ په هره اداره کې، که د تعلیم و تربیې برخه ده، که د صحت عامې برخه ده، که د انکشافي دهات د ولایت داخلي مامورین دي، دا روزمره راځي له موږ سره، دا روزمره چارې په مخ باندې بیایي. نو دا موضوع داسې نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې تاسو تعبیر وایي.
مولوی صاحب محمد قاسم خالد، ورستۍ پوښتنه مې دا ده چې د مرستو د ویش په اړه باندې شکایتونه شته دي. وایي چې هغه بشري مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي، په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحقو خلکو ته نه رسیږي او په دغه برخه کې شفافیت نشته دی. که څه هم دا مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندویه ټولنې ویشي، خو بیا هم داسې دعوې شته دی چې ځایي طالب واکمن یا هغه ځایي چارواکي، د ولسوالیو مامورین یا نور پکې مداخله کوي. دغه ستونزې ته تاسو څومره متوجه یا وایا کېدلی شي چې یعنې دا د افغانستان په ټولنو کې همیشه داسې یوه ستونزه وي چې هر سړی مرسته غواړي، غواړي خپل خپلوان را مخې ته کړي. تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کړې ده چې په کونړ کې هغه خلک چې واقعا له لوږې او فقر سره مخ دي بشري مرستې ترلاسه کړي؟
دلته دا د مؤسساتو دا بشري مرستې دوه قسمه وي. بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې یې له مخکې نه کړې وي، نو غوی بیا توضیح دی عمو د سروي له مخه نه وکړه مګه مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروي مخکې کړی و او دا ځینې مؤسسات چې راغلل سروي د مګه په وجود کې وکړه مګه د امیر سیمې قومي مشران او علماي کرام او همدارنګه د مربوطه ادارې مسؤلین ورسره ملګري کړل دغه مستحق کسانو سروي مګه کړی ده او ان شاء الله د عمو غلوروي نه به دا توضیح کیږي او دا سپیخه به په ټول کنل کې نه منځ راغلی چې خدای نه خواسته مسؤول په دې مورد کې غیر مسؤولانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي نو دا نوی سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحق کسانو ته شی ورکول کیږي البته چې ځینې توضیحګانې سوي دي هغه د مخکې سروي له مخې نه سوي دي په دې کې به هم داسې د پام وړ مشکل نه وي پېښ شوی خو البته که پېښ شوی هم وي په دغه نوې سروي کې موږ د یو جبران کړی ده په هرې ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځانو سره په سروي کې نیولي دي
و بخښې چې مولوي صاحب ما ژمنه وکړه چې وروستۍ پوښتنه به یوه پوښتنه رانه پاتې شوه د پخواني نظامیانو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ځورونې ځینې رپورټونه راځي کونړ نه خو نشم ویلی خو له نورو ولایتونو نه موږ لیدلی دي په کونړ کې د طالبانو چلند له پخوانیو نظامیانو پخوانیو مامورینو سره څنګه دی او دغه د عمومي بخښنې ځکه چې په افغانستان کې دا شکایتونه زیات دي د عمومي بخښنې نه په ځینو ځایونو کې سرغړاوي شوي دي ځینو خلکو شخصي انتقام اخیستنې کړي دي دا مسلې سره تاسو څومره مخې په کونړ کې
د افغانستان د اسلامي امارت چې کومه پالیسي د هغه مکمله په کونړ کې پلی شوې ده د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه چې د عافیې پیغام صادر شوی ده موږ دغه پیغام په ښه شکل سره تشریح کړی ده او د کونړ ټولو ولسونو ته موږ دا پیغام رسولی ده چې مکمله عفو ده په حق الله کې هیڅوک هم نشي کولی چې له یو چا نه انتقام واخلي یو حق العبدي مسله ده هغه به نو طبعا محکمې ته ورحوله کیږي نو الحمدلله د کونړ په سطحه باندې موږ داسې یوه پیښه نه لرو چې یو مجاهد یا یو ملګری دې راجک سوی وي او په دغه مورد کې د انتقام هڅه کړې وي نو هغه د عافیې مسله مکمله تشریح سوې ده او د پخواني رژیم ټولو کسانو لغونه ښه استفاده کړې ده نو په دې مورد کې موږ د پام وړ مشکل سره د کونړ په سطحه باندې نه مخ شوي
ډیره زیاته مننه د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت قدرمن والی مولوي محمد قاسم خالد لتا سناچی په بوختو شبو کې مو موږ سره خبرې وکړې او د موږ د اوریدونکو هغه انتقادونه چې موږ راټول کړي وو هغه مو واورېدل او په سړه سینه مو ورته ځواب وایي مننه درنه کوو د ژمنې سره سم له تاسو سره خدای پاماني کوو تاسو بوخت یې موږ به خپلې خپرونې ته دوام ورکوو ډیره زیاته مننه کور مو وایي مولوی صاحب اجمل له تاسو نه به وروستۍ پوښتنه وکم چې خپلې خبرې مې راته راټولې کړي څه فکر کوئ چې په کونړ کې دغه وسنۍ بیروزګاري غربت بېوزلي شته ستونزې څه کیدلی شي د خلکو لپاره د حکومتونو لپاره د ولسونو لپاره چې ټول په ګډه سره کار وکړي په ځانګړې توګه د تعلیم او معرف په برخه کې د نجونو او هلکانو لپاره د معرف د تعلیم برابرولو په برخه کې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم څه دي دا به له تاسو واورو بیا به نو وروسته خبرونه پای ته ورسو
زما په نظر باندې د کونړ روان وضعیت د کنټرولولو او د هغې د مهار کولو لپاره باید دلته اساسي او بنیادي پروژې په کار واچول شي کونړ چې یو غرنی ولایت دی یو قوي محکم ځنګلونه لري چې هغه ځنګلونه مخکې قطع شوي دي او هغه لرګي په اړو کې پراته دي دا د ځنګل له ساحې نه ډېر ښکته راوړی شوي دي تر دې پورې چې مرکز کې په کنډګل کې په اسمار کې په دې ساحو کې هغه تقریبا د شلو کالو د پنځلسو کالو د لسو کالو وال شوي لرګي پراته دي په دې خاطر باندې چې د ولسونو په روزګار شي باید د دې لپاره د یو مسلکي او قوی دغه جوړ شي او مدیریت جوړ شي دغه لرګو د فاره چې د ولسونو په کار شي نجار په کار شي دغه شاګرد لګيږي دغه سره ډرایور لګيږي دغه لرګي چې چا راوړي دي دغه پیسې لاس ته راوړل کیږي نو دلته نور داسې شي نه نشته چې کونړې په هغه باندې په روزګار باندې شي بغیر د دې نه چې دغه لرګي د فاره ښه مدیریت وشي او مدیریت دا چې کم وال شوی لرګي دی هغه په اړو کې پروت دی د ځنګل د ساحې نه راایستل شوی دی د نوی ځنګل له قضې کېدلو هغه باید مخنیوی وشي او ځکه د طالبانو وارث ابو سلال دغه خپل وادم دا و چې نوی ځنګل د هدایت دادي چې نوی ځنګل له قضې کېدلو مخنیوی وکړي اوس په دغه ساحه دي ښه ساحه دي په ځنګل کې اوس کار هم نکېږي ځکه ته واوره ده ته یخنی ده هلته څوک هلته اوس په دې حالاتو کې نشي پاتې کېدلی
خو چې د لرګي مدیریت صحیح وشي نو دلته د کونړ ولسونو ته کار پیدا کېږي. او دا د مخکني رئیس جمهور نه ترسه بشرف غني هم د خلکو غوښتنه دا وه چې کونړو ته روزګار پیدا کړه او هغه د نجارۍ یو فابریکه ورته جوړه کړه. اوس هم په فرعي شکل باندې په کنډګل کې ډېر زیات نجاران دي چې هغه یې خپل دوکانونه لري او د خام مواد پخوي. په اسمار کې شته، په غازي آباد کې شته، په څوکۍ کې شته. په دغه ضروري چې د کوز اواره کې ولسوالۍ دي، په هغې کې نجاران دي، هغې په کار باندې بوخت دي. باید هغې ته اجازه وشي او د هغې لپاره دولت یو ښه مدیریت وکړي. دا مسؤلیت د دولت دی چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې کې. دلته خلکو په وظیفو باندې او په زرونو خلکو دا بې وظیفې شو. دا په اردو کې و، دا په فلسو کې و، دا په نورو دغه کې ارګانونو کې و، هغې په کور باندې کېناستل. داسې د فقر او د غربت یو حالات شروع دی کې یو نمونه زده وکړي. منصب ابل جمعه کې زه د جمعې مونځ مې کوم. زه د یو جامع مسجد خطیب یم او د یو دیني مدرسې مدیر یم. یو ځوان سره پاڅېد او توره ږیره وه، پکولي په سر و، لوړ قد یې لرلو. هغې ویل یې ورځ سوال نه کوم، زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي ما ته مزدوري وکړي او چې دغه مزدوري وکړم که درې سوه روپۍ دوه سوه راکوي که دوه سوه ایستل راکوي نو زه سوال نه کوم، خو زه مزدوري کوم، که د چا مزدور لګېږي زه په نیمه بیا دغه سره مزدوري کوم. د کونړ وضعیت هم په موجوده حالاتو کې ډېر سخت خرابو حالاتو سره مخامخ دی. که دې پاسپورټونو ادارې ته ورشي، داسې په قطارونو خلک دې پاسپورټونو ته ناست دي. یو کس سره ما ټوکه وکړه، لکه ما څو خو دې وژنې نه، وایي چې وژلی و سفر به یې وژلی وه، خو زه د فقر او د غربت د وجې نه دې ملک نه وځمه. ځوانان هم روان دي، علمي قدرونه هم روان دي، تعلیم یافته خلک هم د ملک نه ووتل. ملک هم د داسې یو بدې ورځې سره مخامخ دی چې سړی بالکل د هغې وضاحت او تشریح نه شي کولی. دلته عظیمه پروژه چې ده، دا د لرګو پروژه ده چې دا دولت او دا دولت مسؤلیت دی چې دا ښه دغه کې مدیریت کړي او دې دپاره دغه وکړي او طرزالعمل جوړ کړي چې دا خلک هم په روزګار شي او اواید مونږ ته د دولت لاسته ورشي.
مولوی صاحب وبخې، مخکې مونږ تقریبا یوونۍ مخکې یو رپورټ درلود او په دې اړه باندې مونږ په خام رپورټ درلود. د ما یادېږي چې یو کال مخکې مو د شیدو راټولولو دغه کونړ د مالدارۍ دپاره هم ډېر دغه لري، ډېر ظرفیت لري، پخانه دغلته د خلکو ترمنځ مالداري ډېره رواج وه، په ځانګړې توګه دا د غوا او غویانو ساتنه دا ډیره وه. د شیدو د تولید په برخه کې پخانی حکومت یو دوه دانې د شیدو راټولولو مرکزونه جوړ کړي وو، هغه تر اخره پورې پرانستل شول، لاماسې بند پاتې شول. او دا تېره اونۍ موږ رپورټ درلود چې تر اوسه پورې هغې مرکزونو کې هیڅ شیدې نه دي راټولې شوي. دغه برخه کې په کونړ کې څه کېدلی شي؟ یعنی دغه د لبنیاتو په برخه کې ځکه هلته مالداري ودم کولی شي، او که یو څه معاصره شي دا مالداري، یو څه ورسره مرسته وشي له مالدارانو سره، داسې څه شی کېدلی شي په دې برخه کې؟
بلې، دغه یو ساحه دغه چې دا کوم تعمیر چې جوړ کړی دی، هغه د نډونو په ساحه کې، د مرکز په ساحه کې، دغه یو عملن زینم چې بندې او دغه زه تېرېږم را تېرېږم. د کونړ وضعیت هم هغه پخوانی شکل باندې هغه مالداري نه ده پاتې چې کومه پخوانی مالداري وه چې هغه زراعتي غواګانې وي او مالونه وه او شیدو وه او لبنیات وو. ځکه د فقر او غربت داسې یو شی دی لکه شکر. شکر د انسان په ټول عذاب باندې تاثیر کوي. دا بېروزګاري او فقر او غربت چې دی، دا هم په همدغه برخه باندې متاثر کړی دی. مخکې دلته فارمونه او زراعتي غواګانې په هغې کې ساتل کېدلې. هغه د دولت د خوا نه یو ځلې کومک وشو. هغه د ملي پیوستون د برنامو کې خلکو زراعتي غواګانې هغو ته ورکړې، هغو فارمونه او هغه شیدې راوړل، هغې دپاره تعمیرونه جوړ شو. او هغو همدا نقشه او پروګرام و چې دا خلک په روزګار باندې شي او د خلکو د آمدن دپاره یوه طریقه او ذریعه برابره کړي. متاسفانه چې هغه تر اوسه پورې خلاص نه شو. اوس هم دغه یو ښه طریقه ده، که خو دا د دولت په همکارۍ باندې کېږي چې دولت زمینه سازي وکړي. دوی هم بېروزګاري د ختمولو کې دولت ډېر مهم رول لري. یو عادي سړی نه شي کولی چې څوک به روزګار کړي، یو عادي سړی نه شي کولی چې پروژه په کار واچوي، یو عادي سړی نشي کولی چې د چا د ژوند چارې برابرې کړي، خو نظام نشي کولی. یو پروژه ورته خلاصه کړي لکه د لبنیاتو پروژه، نو په دې کې د زنانونو نیولې د سړو پورې دغه مالونه هغو ته پاتې کېږي او حاصلات د هغو ختېږي چې آمدن به بېرته په لاس باندې راځي. دا یوه ښه پرېکړه ده، خو چې کاشکې چې دا دغه شوي عملي شوي وي، تر اوسه پورې هغې حاصلات لاسته نه دي راوړي.
ډیر زیاته مننه کوو مولوی صاحب محمد اجمل تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستله. واقعا د کونړ دی یو استازي دینی عالم او همدارنګ د ښوونکو د استازي په توګه او د ولسونو د ستونزو په استازیتوب مراته د کونړ په اړه باندې هغه مسایل چې شته دی هغه هم په ډېره ښه توګه بیان کړه. له تاسو هم مننه کوو. همدارنګه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د والي مولوی محمد قاسم خالد څخه چې راسره په خبرونه کې برخه واخیسته او له هغه اوریدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل یا پیغامونه پرې خوله او خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. تر بیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسو. ښه چاري.
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 شپږ 41 01.